خپل استوګنځای په کې دی نوم ورکړای دی. د روسیې سفارت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي او د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت دا مسله کم اهمیته بللې ده. او وروستی خبر دا چې متحد ایالاتو او برتانیا په هنګ کانګ کې د 400 معترضو فعالانو نیول کېدل غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون شنبه وویل دا اقدام هغه تضمینونه په خاطر کې اچوي چې د برتانیا د مستعمرې ته 40 کاله مخکې هغه مهال چې چین ته سپارل کېدله ورکړل شوي وو. له دې مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم دا نیونې غندلې وې او ویلې وو چې په سوله ایزو اعتراضونو کې ګډون د هنګ کانګ د خلکو له بنیادي حقونو څخه دی. دا خبرونه
روغتیا د ژوند شتمني.
دلیا مهربانه خدای په نامه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیله ومني. هیله ده چې روغ سلامت او خوشاله اوسئ دوستانو. بیا هم روغتیا د ژوند شتمني د خبرونه د اوسه تمنا وهدی له تاسو سره یم دوستانو. تاسو نه هیله می داده د خبرونه تر پای از مونږه ملتیاو کې خبرونه کې برخه واخلې. کومې پښتنې لري کولای شي خپل پښتنې هم مطرح کړي. دوستانو نن په خبرونه کې مو موضوع ټاکلې ده تور زیړی یا هپاتایټس بی. دغه مو د خبرونه موضوع ده او مونږ سره په خبرونه کې د خبرونه په لومړی برخه کې به ډاکټر عبدالمنان خوشحال صافی به موږ سره په خبرونه کې وي او د خبرونه په دویمه برخه کې به ډاکټر حافظ الله عمر خیل به خبرونه کې موږ سره ملمه وي. که تاسو کوم پښتنې لرئ نو کولای شئ چې خپل پښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحبان به تاسو سره د پښتنو ځوابونه حتما درکړي. نو اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د ټلیفون په کرخه کې موږ سره ډاکټر عبدالمنان خوشحال صافی دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم. زما غاوري تاسو تاسو هلو. نو فکر کوم چې ډاکټر صاحب زما غږ نوري. خیر لږ وروسته به بیا هم ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګه کو. بلې سلام.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات.
علیکم سلام. څنګه یاست ډاکټر صاحب؟ خاسته مننه کور آباد. خوشحاله اوسئ. او بخیر ډاکټر صاحب چې ستاسو وخت مو ونیو یو څو دقیقې موږ ته ځانګړی کړئ.
مهرباني ده زستا خدمت کې.
ها ډیر زیاته مننه. نو ډاکټر صاحب د خبرونه په سر کې کوم ته دا وایي چې تور زیړی یا هپاتایټس بی څه ډول ناروغي ده؟
ها بسم الله الرحمن الرحیم. اورسته د الله جل شرو د سنان دینې درود پر سردار د کائناتو تاسو ته تاسو ته رښتا ټول او دې په ته خپل زبینه عبدالله تعالی سلامونه احترام تقدیم خدای کی چې وکول شو تاسو خدمت کو.
علیکم سلام.
مهرباني. دا مرض چې کوم تاسو یاد کړ هپاتیت بی زموږ په خلکو کې په نامه د تور زیړی هم مشهور ده. دا د خلکو د ځان یو نمبر ته یې خېده علمي نه ده. ما اوس مسما شو د خلک په دې نام پیژني. نو ارزو کوم چې اصلا د خپل اول د وایروس چې اوس نور مرزونه وایروسي شایع شوی دی او خلک ورته ډېر ختم دي دغه په قدیم روم کې اول ځل د پاره په قبل میلاد کې د میلاد نه د وړاندې د استلار رامنځته شو چې هلته د زهر په نامه استعمالوله. د زهري مواد ته وایروس ویل یعنی د پرونه سم پیړی کې چپلن ډول تاسو ته ارزو کوم د هغه مایکرو ارګانیزم یا هغه واړه کوچني موجودات چې اته په ساده مایکروسکوپونه هم د لیدو وړ نه دي د الکترون مایکروسکوپ واسطه د لیدو وړ ګرځي. دغه ژوندي موجودات په داخل د ژوندکو یا حجراتو کې دی سبب د انتقال د مرض کې د دې وایروس ولا اوس په وایروس په ډیر وسیع یا پراخه معنا استعمالیږي چې لړافات یا امراض دي میکروبي مایکروزم په دې باندې زیات بحث نه کوم چې تر اوس په دې باندې هم یو تعداد د طب علما متفق نه دي چې دا ژوندۍ موجود دی او کنه دی. یو ته دا وایي چې هو دا ژوندۍ موجود دی، او ته دا وایي چې نه دا ژوندۍ موجود نه دی. یو سمی زهري ماده ده چې کوچنی پارحال دغه ویروسي مواد چې سبب د هپاتایټس کی، هپاتایټس چې په عام اصطلاح کې تشریح متاسفانه څنګه ستاسو په ژبو کې علمي اصطلاحات کم دي. هپاتیوم په لاتین کې ځیګر یا ینه یا جګر ته وایي، او هپاتایټس چې شو په لاتین کې دا زخم د عضوي ښیي. فرانسې کې بیا لنډ ډول یادا کوي هپاتیت کېږي، هپاتایټس یا په لاتین کې ویل کې فرانسې ژبه کې بیا هپاتیت ورته وایي. دا یعنی دغه ویروسي یا دغه مایکرو ارګانیزم یا دا واړه ژوندي موجودات چې کوم دي، دا په زیب د وینې د لارې په ینه یا ځیګر کې ځای نیسي. اول ته سبب د التهاب یا د زخمی کېدو د ځیګر یا د ینې یا د ځیګر کېږي. دا بیا په صورت عموم په لنډ ډول درته ارزو کوم چې دا تقریبا 15 ده، یو ای ده، بی ده، سی ده، چې دا سی ته پخوا نن ای و نن بی ویلی، یا نن ای ده نی بی ده، دا ویلی اوس په نامه د سی دی. او بلې دی یا دلتا په نامه یادی، د 15 نه وی ای په نامه، گرچې دوه نوه نور هم په کتابو کې ذکر راځي په نامه د جی او ټی ټی، یعنی چې ونه وشي چې هغه یې بیا سبب د التهاب نه کېږي. یعنې تر اوسه تثبیت شوې نه ده چې هغه نوه د جی او ټی ټی سبب د التهاب د کبد کېږي، که نه عربي کې جګر ته یا ځیګر ته کبد وایي. زمونږ طب کې چون معمول شوی کله زما خولې ته راځي کبد، نو کبد هم په عربي کې هم د هپاتیوم چې په لاتین کې جګر ته وایي. موږ تاسو خلک ورته څوک ینه وایي، څوک ورته ځیګر وایي، څوک ورته جګر وایي. نو دغه میکروبونه نظر په نوعیت د انتیجن او انتیبادي خپل، چې دا د اصطلاحات ایمونولوژیک یا معافیتي اصطلاحات دي په طب کې. نو دا انواع د دې تینیکي چې ای چې کوم دی، دغه نوع دی چې دا زموږ ستاسو خلق د جیلي په نامه یادی، په داخل د ځیګر کې سبب د التهاب ده د سفراوی لارو کېږي، او سفرا خپله زیړ رنګ لري تاسو معلومه ده. هغه چې دا سفراوی لارې په ځیګر کې التهابي شي، نو سفرا یا دا زیړ مواد یا بلروبین یو ماده ده، دا داخل د وینې کېږي، وینه یې تقسیمي ټول وجود ته رنګ د ناروغ زیړ اوړي. نو ځکه دې مرض ته، دې ناروغۍ ته زموږ تاسو خل زیړی وایي، او کنا عامل ویروس ته ویروس منه وې ای ته دا ځینی په نامه چې شاید زموږ تاسو خلک یادې دا ای نه ودا. او بی چې دا هپاتیت بی دا نور ټول انواع یا ډولونه چې ما تاسو ته ارزو کړ، دا د ساختمان د نظره شکل د ار ان ای دی، یا راین بور نیوکلیک اسید چې ورته وایي، نه ود پروتین دی. او دا تنها بی چې دا نو د ډي ان ای پروتین لري. نو په دې باندې بحث نه کوو، ځکه چې ضروره ده خلکو ته د فهم وړ نه ده. صرف هغه نقاط باندې غواړم چې هغه ونې سمه تماس چې خلکو ته د فهم وړ شي. دغه بی چې ده دا یو نوی ویروس ته چې د نورو ویروسونو سره په خپل ساختمان د کیمیاوي او پروتیني کې فرق لري. انور ټول ار ان ای دی، دا نو چې دا ډي ان ای دی، دا هم زی د وینې د طریقه هغه ای چې دا د عادي تماس د لارې هم انتقال کوي. مثلا یو لاس ورکول، یو د پاک نه استفاده، یو قاشق او پنجه نه استفاده، یو حتی یو بغل کشي او ماچینه هم انتقال کوي. اما بیچ دا تر دته سیروم هپاتیت هم وایي. دا په دې خاطر چې تر څو چې د جوړ یا د روغ انسان وینه د ناروغ انسان د وینې سره په تماس راي نشي، انتقال نه کوي، یعنی سرایت نه کوي، یو نوبل ته صرف د وینې د تماس په وسیله انتقال کوي.
بله بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. لته څخه دوستانو کتا سو غواړي چې ډاکټر صاحب نه کوم پختنه لري خپل پختنه مطرح کوي نو کولای شي چې موږ سره اړیکه کې شي. زموږ ټلیفون شمیرې دي 0999 45 30. بل شمیره هم لرو 0902 255. دغه مو د ټلیفون شمیرې دي که کوم پختنه لري زموږ د خبرونه موضوع تور زیړی یا هپاتایټس بی دي نو په دې ورخه کې که پختنه لري کولای شي چې خپل پختنه مطرح کوي. نو ډاکټر صاحب که تاسو اجازه وي واړی کا به واخلو او د کوم پاړی کا کړئ. بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم. زما د غوري
و علیکم السلام. وحیدی خو سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب سپی ته هدي وردا ګنده وردا ګو د چاک دی ولسوالینه.
علیکم سلام. زمونږه سلامونه هم منئ مننه کوم تاسو نه. نو تاسو مهرباني کا کوم پښتنه لری
مننه. اول خو مې پښتنه ده محترم ډاکټر صاحب نه دا غدا چې دا تور زیړی په څو ډوله دی او هغه کسان چې په دغه زیړی باندې باندې مبتلا کی کله کومه تلای سپوي شي چې زه په دغه تور زیړی باندې اخته شوایم کوم الان په وجود کې رسی او بل هغه لرو کاتو سیمو کې چې په دغه مریض باندې او څوک مبتلا کی په تور زیړی باندې نو چې لاس راځي کلینیک او شپخونه ته ونه شي ځکه دا سیمه شته چلتا کلینیک او شپخونه ډېر کم بوته هغه کوم نه وا هغه د پسته پدا وکړ کوم نه وا رزونه است پدا وکړ چې دغه مرز نه علاج پیدا کو. مننه
تاسو نه هم مننه. کور آباد خوشاله اوسئ. تاسو ته به ډاکټر صاحب جواب درکړي. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. زما غاوري تاسو از منګه دی ورور پختنه د لودله د تور زیری د نو پاک لایو ویلې دغه خو تاسو مخ کې جواب کړل دغه پختنه. نو اوس به دغه نخو نخانو ته را شو چې د تور زیری علایم یا نخ نخانی سدي.
هو دا ورور ته پختنه ما واورې د اول خدا چې د هدف باندې کز غلط پوښنه مې کړي د هدف د هپاتیت د انواع نه یې یا د زیګر د التهابي ویروسي افات د انواع نه خو ما تشریح کړو ته مې ویل چې ا بي سي دي اي جي او تي تي ده.
bale bale da khota so tashreh ukra bale
da bizana wai chi de da sabab de zigar de iltihab ya zakhm murtad shwal de iltihab ya bil istila da arabi na khastu shwe chi la hab taw la hab da dur lambi taw ta so fikr de kana
bale bale
iltihab ya latin ki inflammation taw دغه موږ او تاسو خلک د زخم په نامه ترجمه کوي چې زی طرفدار نه یم.
اها bale bale ډاکټر صاحبو بخې په بخنه سره دغه انواع او اقسام خو تاسو مخکې تشریح کړل کړه سند دغه نخو نخانو ته راشو چې د نور اوریدونکو پښتنیم بیا پاتې کیږي.
او زما دا ورور چې په تاریخي کې پاتې شي څه کوي دا یو تماسونیو چې دا خپل د که هدف د انواع د هپاتیت بي وي هپاتیت بی بیا صرف په نو د پروتین کې چې دیتا پتیبی اصطلاح کې په عام اصطلاح کې نشو کولای چې دا تشریح کو خو څلور یا پنځه نو راځي چې انتی بادي پر اساس باندې چې وجود کې هغه ماده چې وجود کې د خارجي پروتین په اساس د وجود ته داخلي کې د انتی جن ورته ویل کیږي. دغه په ځ چې وجود کوم دفاعي جوړي معافیت د انسان د وجود دا انتی بادي ده د دغه پر اساس باندې تقریبا څلور پنځه نو اما د دې تولید د مرض چې کوم کې یعنی التهاب چې رامنځته کیږي په جګر کې د کې بیا فرق نشته. راغلو دې ته چې دا څنګه کې نه خاني لږ دا یو عادي حالت ځنه نیولې عین تر سرطانه پورې سرطاني حالت پورې تغییر د شکل لدی کلینیکي یا د ظاهر کې په ابتدا کې چې کله د وایروس د وینې د سیروم د طریقې د انسان وجود داخليږي کوم خاص نښې نخانی نه لري دا او کله چې حتی دا یو مرحله د مخفي لري تقریبا سلور افتی په شاوخوا کې دا مرحله کې تغییرات مری نشي احساسولای او ډاکټر هم نه پی ځکه چې کوم نشي نه خاني نه ورکی او دا حتی کدل چې تر څو میاشت پورې په داخل د کبد یا جګر کې تپاتی شي غیر فعال شکل باندې سبب د تولید د کم خاص مرض لکیږي او سبب د تغییر د علائم هم نکیږي. خو کله چې کدا په فعال شکل یا اکتیف شکل په ځیګر کې واوخته او داخل د ځیګر کې التهاب او تخریبات رامنځته کړل، بیا نو دلته نښې نښانې فرق لري. په ابتدا کې مریض خسته، کسل او ناتواني احساسوي او اشتهای خرابیږي، ډنګریږي، او کله ناکله پکې د زیری نښې هم څرګندېږي. خو شي خواته په ټټر کې یا سینه کې یو دروندوالی، ناراحتي او نارامي احساسوي. کله ناکله کله کله ورسره تبه هم مریض لري، خو ځاندردي، کسالت، خستګي، ناتواني، ضعفیت دا ښې نښې دي چې په مریض کې رامنځته کېږي. وروسته نو بیا د دې نښې نښانې ډېر دي چې هلته باید دې کېږي چې ځیګر خراب کړي، د ځیګر وظایف خرابېږي. او د ځیګر وظایف چې کله خراب شو نو هلته نظر په مرحله د تخریباتو بیا نښې نښانې فرق لري چې دا ډېر لوی بحث دی.
تاسو نه ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو ویلي چې ډېری وخت دغه تور زیړی یا هپاتایټس بي په دوه رقمه وي، غیر فعال او فعال. په کوم حالت کې دغه تور زیړی فعال کیږي او په کوم حالت کې غیر فعال پاتې کیږي؟
هو، نو دا په مختلفو حالاتو کې فرق لري. په دې پورې فرق لري چې ویرولانس یا اندازه د مداخلې د ویروسونو څومره ده، قدرت تولید مرضی څومره ده. او
ډاکټر صاحب بخی دغه تاسو خبره ته به وروسته راشو. اوس یو اوریدونکی لرو، اوریدونکی به وخت بیرته راګرځو تاسو خبره ته. بلی، سلام علیکم.
وعلیکم تمنا وای دی خور، سلامونه تاسو باندې کوم. تاسو راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو ملمه ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، زمونږ سلامونه هم منه. تاسو نوم کوم زینا مړی کنی ولې؟
تاسو دایمي اوریدونکو، تاسو دایمي همکار قاری صاحب پښتون جوزګان.
اها قاری صاحب، تاسو ته خیر اغلاس یم. په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني. پښتنه لری؟
او خور چې پښتنه شې خامخا پښتنه نور چې څنګه درته وښتم. پښتنه نه اوله پښتنه نه ډاکټر صاحب صدا ده دغه تور ژړی د انسان اول د انسان د بدن په کومو حجراتو کې پیدا کیږي؟ باری اول ته پیدا کیږي. او دومره پښتنه نه دا ده چې دا په شین پرم تعلق لري، یعنی په کم شین یا په ډیر شین یا په پلوړ شین پښتنه ده شین. او دوه درېمه پښتنه نه دا ده په نورو کې ډیر پیدا کیږي که په سوزو کې. او خلک د شي په تلرم پښتنه نه دا ده، خلک وایي وای دا تور ژړی که وقایع نشي دا وای پر سرطان، پر سرطان باندې اوري
مهرباني. ډاکټر صاحب، تاسو کولای شئ خپل خبرو ته دوام ورکړئ. اول به هغه د فعال او غیر فعال د تور زیړی پاکله به تاسو څخه واورو، بیا به وروسته راځو د ورور پښتنو ته.
نو هغه مې ارزو کړ چې د تر یو وخت دا په دې پورې اړه لري چې د خپل اندازه د مداخلې د ویروس، یعنی په کوم مقدار ویرولانس دی ته وایي چې څومره ډېر د یو انسان وجود ته داخلیږي، بیا هلته د دې د تکثر اندازه څومره ده، یعنی کثرت کې ډېریږي که نه خپل ویروس زیاتیږي. او په دې پورې چې دا قدرت د تولید د مرض څومره دی، بیا په زمن کې خپل دغه میزبان یا کوربه انسان یا ناروغ ته چې دا مداخله کوي د هغه د وجود مقاومت څومره دی، تشخیص مقدم شوی که مؤخر شوی، یعنی زر تشخیص شوی که په تشخیص کې ځنډ راغلی دی. او په دې پورې اړه لري چې د علاوه د دې هپاتیت ځینې نور کوم امراض په وجود کې لري که نه لري. نو په دغه اساس باندې اندازه د تولید د مرض د دې ویروس فرق لري. خو په هر حال کله چې هلته په فعال شکل به تبدیل شو، نو چون سبب د التهاب د ینې یا د کبد یا د ځیګر ګرځي او د هغه وظایف خرابوي او وظایف اساسی ډیر زیات په تواوت کې د ین یا جګر ته فابریکه د وجود وي، ځکه ټول غذایي مواد چې موږ تاسې خورو دا میډي کولمو ته ځي کولمو نه دا جذبيږي یا سیستم د پورتل سیستم په واسطه یا عربي کې ورته باب سیستم بابي سیستم وي د دې په واسطه دا ټول مواد په شکل شیلو سي د شډو پر رقم باندې دا غذایی مواد کولمو د جدار یا دیوال نه ځي ځګر ته ځګر کې هلته تصفیه کیږي پاکیږي او استقلاب تغییر شکل یا میتابولیزم په تاوت کې یا په عربي کې استقلاب ورته یعنی تمام مواد خپل شکل بدلی تغییری انقلاب کې راځي تغییریږي ځکه ورته استقلاب وایي.
ډېره زیاته مننه.
ضروري مواد وینې ته ورکی ټول جته تقسیمي غیر ضروري په خپل ځګر کې ذخیره کیږي او بل دا چې خپل ځګر تقریبا په حدود څلور نه تر پنځه سو سیسي وینه ذخیره کوي یعنی که وجود وینه ضایع کی څلور پنځه سو سیسي ځګر یو ډیپو ده دا څلور پنځه سو سیسي وینه فورا وجود ته اچي. بل دا چې تشکل یا جوړښت د بعض ویټامینونو کې دا رول لري د تحشر د وینه یا د وینې د لخته کېدو یا د درېدو له دا چې وینه جاري کیږي د بیرته درېږي او په تقسیم د غذایي موادو کې دا ډېر لویه ستره وظیفه لري. په همدې اساس دی که چیرې دلته التهاب رامنځته شي دغه ټول وظایف چې ما تاسو ته په لنډ ډول یادوري وکړل دا ټول هغه کېږي مختل کېږي او نظر په تخریباتو او نظر په دغه مراحلو د تغییرات د وظایفو چې یینه یا د ځګر په وظایفو کې تغییرات راځي نو نښې نښانې او ظواهرات یې هم په همدغه اساس باندې فرق لري.
بله
ډېر ورور پښتنه ته چې دوه ویل چې دا په سرطان بدلیږي کنه بدلیږي هو ورور دا کېدلی شي چې حتی په وخت زمان سره کچیرې دا بېغوري وشي دا حتی کېدلی شي په سرطان باندې بدل شي. د ورور په لبله پښتنه چې وه
بله پښتنه دا وایي چې دغه تور زیړی په کوم سنو سال کې ډېر لیدل کېږي
نظر په دا په سنسان پورې ورور اړه نه لري دا چون د یو انسان نه بل انسان ته د وینې د تماس په واسطه انتقال کوي او دغه انتقال وسایل هم ډېر مهمه دي ډېر ضرور دي چې زموږ خل به پې پوه شي. په نوره دنیا کې خو همداسې وایي چې د دغه وسایلو چې د ناروغ وینه د روغ سړي د وینې سره په تماس راشي دا چې پاره ذریعه وي کله د ستنو طریقه وی د پچکایتی د ستنو د سیروم په واسطه ځکه د تچون اوله کې دا د سپچ چې د سیروم هغه سیتونه د سیروم چې او ناروغ استعمال کړي او بل نفر استعمال کړي دا د طریقې انتقال کې او بل دا چې د وینې سیروم د مایع برخه د انسان د هغه ته د سیروم وایي چې وینې لخته شي او مایع پیدا کی هغه شفاف مایع ته سیروم وایي.
بله
سیروم چې په تماس راغی نو ځکه د بی یا تور ځیلی ته سیروم هپاتیت هم وایي په تبابت کې په دغه دلیل دی نو اوس غیر د دې نه چې د ستنو د جرایي د سامان آلاتو د په واسطه زموږ ستاسې په هیواد کې ډېر زیات مهمه دغه سلمانیانو او د ارایشګاو موضوع ده چې دغه مستاسې ډېر خطرناک حالت همدغه دی چې دلته پاکیګان استعمالیږي دلته د ویښتو د شکولو وسایلو هغو نه استفاده کوي حالاتو نه استفاده کوي او د یو ناروغ وینه د روغ سړي وینې سره په تماس راځي او انتقال کې دا مرض ورته نو غیر د دې نه دغه شاخ وهل زموږ ستاسې په اطرافونو کې لا تر اوسه شته شاخ وهي کار استعمالي پاکي باندې زخم ورته جوړوي یا دا خالونه چې وهي ښځو کې چې زموږ ستاسې رواج دی حتی نارینه وو کې هم شته بعض ځایو کې چې دا شنه خالونه چې دا خالونه دي د ستنو په واسطه زخم کوي نو هغه ستنه چې یو ناروغ ته استعمال شي بیا روغ سړي ته استعمال شي د دې په واسطه مینا په تماس راځي
او ډیره مننه
او به حساب زه غواړم دا بلند ډول ارست غیر د دینه دا جنسي مقاربتونه سوال لاندې دي او زمنن دا د مقصد حشراتو لکه دا خسته کو رګي او سپګي او میاشي دا چې دي دا په غربي نړۍ کې چون اوس تقریبا د سوال نه دی نو هغه وایي چې دا سوال لاندې تر اوسه تثبیت نه دی چې آیا دا د دې حشراتو د نیش په واسطه انتقال کوي د یو ناروغ نه بل ته کنه. خو زه په دې عقیده یم چې کیدلی شي زمونږ په هیواد کې دا وشي، ځکه چې تاسو فکر وکړئ چې ملاریا عامل پرازیت دی چې پرازیت ویروس نه ډېر لوی موجود دی. نو پرازیت چې ملاریا یا د لشمانیا د کالدانه چې ورته وایي دا انتقالولی شي، ویروس نشي انتقالولی. خو زه په دې عقیده یم چون زمونږ په هیوادونو شرقي نړۍ کې تحقیقاتي او څیړنیز مرکزونه نشته چې دې باندې تحقیق وکړي. خو زه مې هیوادوالو ته دا پیام وایم چې دې سره د احتیاط وکړي، کېدلی شي چې د دې په ذریعه هم انتقال.
بله بله، تاسو نه ډېره زیاته مننه. اورېدونکي ډېر زیات دي او د تلیفون په کرښه کې ټول په تمه پاتې دي چې پښتنه خپلې ماتره کې. بله السلام علیکم. بله السلام علیکم، زما غږ اورئ تاسو؟
السلام علیکم. نبی الله زبلای د زبل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې رسیدم. کی دا وس غزنه تمنا دی
تاسو ته خرغلاسه ما د خیسه غزنی نه مهرباني کا کما پښتنه لری.
مننه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په احترام او پرسنه می همدا ده. ډاکټر صاحب محترم د تور جوړی ځینی عالمي همدا سي د یو کس کچرته یو کس په مبتلاوي د هغه کس او جلد تور وي، نو دا چې کېدای شي یو مریض په تور جوړی مبتلا وي او رنگ او جلد یې نه تور، دا چې کېدای شي کچرته یو مریض غفلت وکړي زر د دې مریضي پاتله دوا ونه کې څومره له ستونزو سره بیا مخامخ کېږي، څومره خطري ده. او بل آیا واکسین لري؟ مننه.
تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. تاسو پښتنې ته به ډاکټر صاحب حتمان ځواب ورکړي. ډاکټر صاحب زما غاوري تاسو
د دې خورکی سلام ته علیکم. او دا غوړ یو خبره زوته وبنده چې دا عمر یا سنسال هم ډیر رښنه لري، پکې په هر سنسال کې چې وینا د ناروغ سړي وینا د روغ سړي د وینې سره په تماس راغله، کدا ځواني که زوړي که ماشومي که ندي که خزایي، په هر عمر کې په هر جنس کې پیدا کیږي.
bale bale دا په خانه پښتنه د قاری صاحب وا مهرباني
چې قاری صاحب د جواب پاتې نشي. او د دې خورکی په جواب کې وایم چې اول خدای خبره بيخي د ذهن نه لري چې دا مرض چې تور ژړې ورته وي دا معنی دا نه ده چې د انسان د جلد رنگ تور اوړي، د څه شي نشته. خورکی د رنگ جلد کې تغییر ممکن نه زیړ اوړي، په دې کې هم ځکه چې د جګر التهابي کې هغه صفراوي مواد چې رنگ زیړ دی او بیلروبین په نامه یو ماده ده، دغه معنی هم دا زیړواله ده. نو هغه په وینه کې ګډیږي راځي جلد زیړ اوړي په ټول اشکال د هغه کې، اما په دغه بي کې څه ده دا اکثره تغییر د رنگ د جلد نه راځي، کله نا کله تغییر د جلد راځي، اما په هیڅ وجه رنگ د ناروغ په دې کې تور راوړي چې دې ته تور زیړی نوم کې. دا یو غلط اصطلاح ده چې عامه شوې ده تور زیړی سپمونه تور زیړی، یعنی یو وار زیړ شي بیا تور شي، دا څه معنا ورکوي؟ هیڅ معنا نه لري. یا سپین زیړی ورته وایي، دا سیته یو چې دا تخل ورته سپین زیړی وایي، سپین بیا زیړی، دا څه معنا لري؟ که زیړی نوم ورته ورکوي د زیړی انواع او اقسام ورته وایي، دا پروانه کې دا صحیح راځي، زه پکې مخالفت نه لرم. او دا چې په علمي کتابي لحاظ خارجي نړۍ هغه ته د حروف نومونه ورکړي، یو بي او سي او ډي وی او جي او ټي ټي، دا چې ما تشریح کړم مخکې دا نظر په شکل د سیروټیپ یا نویر د سیروم کې چې انټي باډي جوړي کې دا غو پر اساس باندې د نمونه ورته
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل پښتنه د واکسین پاک لاوه کدا سه لن لن جواب ورکو زکه وريدون کې زمونږ ډیر زیات دي. نو د واکسین پاک لاوه کې د شمګ د واکسین پاک لا معلومات راکې چې واکسین چیرته او په کوم حالت کې واکسین کولای شي.
واکسین لري مګر دا قطعي هغه نه د وقایع نه د دونورته.
سمدا افغانستان کې پیدا کیږي واکسینې؟
هوشته
زمونږ وادوال کولای شي چې لاسرسي پیدا کی واکسین ته؟
او ډیر کم مراکز کې شته د اوس خدا پرایویټ یا د شخصي شفخانو کې هم هغه شوي دي چې ډیر زیات د طرفدار نه یم. مزکه دا ساتنه د حفاظت د نویت د اخستل من خپل خو متاسف تاسو ویني چې زمونږ چارواکي دغه نه بي کفایت چې خپل مېس کې سیاسي مراتب جوړ نه راځي په کلونو دا ویو دنګلی دي د بلس پیغام کینی دي د خپل واک او اختیار او د قدرت پیغام کې پراته دي.
هغه سو
هغه د تاسو ګوري په ډیر خوشینی سره سره به دا وي او پات شو دا چې د هپاتیت غم خوري تاسو ګوري په ټول افغانستان کې منګه یو مرکز د انتانی ناروغي یا د ساري ناروغي ملګری یو تعمیر دی د انتانی روغتون په نامه چې دا اصلا د اقوام او قبایلو تعمیرو بیا دای ورک مستفیت د زما په یادښت باندې او دا بل اخره اوس په کانتانی نوختون جوړ دی چې په هیڅ نو علمي معیارات باندې برابر نه ده.
مننه تاسو نه ډاکټر صاحب اوریدونکو لپاره په لیکه کې. بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم. هلو سلام علیکم زما غاوري
ټول بخیر.
مننه تاسو ښه یاستئ؟ تاسو نوم کوم زینم اړیکه نیولې؟
مننه زاندې او سیګیا سلام ډاکټر صاحب محترم ته ودا ده ټول قدرمنه کارکون کوریدم کو ته چشمن ترخیل ام کابل ولایت نه.
اها ترخیل صاحب مهرباني که کوم پختنه لری؟
مننه ډاکټر صاحب نو خو می پختنه ده د تور زیړی پاک لباندی دا تور زیړی کی او چای کی او سیګیا وغه بیت یعنی نورمال لا تراسی غیر فالسی بیر تا دا راجوندی که دو یا دا پال که دو چند سمرا دا و بل دا غا دمور نماشم تا انتقالی گیا یا دا شدو ورکول لارینا یا شم تغییر که نیسی دا دی طریقه دا غا پختنه می داکتر سید نوا.
تاسو نه ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو پختنه ته جواب درکې. ډاکټر صاحب زما غاوري پختنه مو واخیسته که زه تاسو ته تکرار کوم دوباره؟
نه نه پوښتنه پیغام
لري. اها مهرباني
زما سلامونه احترامات د مومنی په خپل حضور کې او بعد سلام زینه دا ورور ته وایم چې یو خدا چې د ملت دی د هپاتایتس په صورت یې مو مستمر زو دی وایم چې ای چې دا د ما د شیدو د طریقې منتقال کې کما شوم په غیر کې مسمور د دینه منتقال کولای شي اما بي سي دا چې دی ما مخکې ارزو کو چې دا فقط په هغه صورت کې چې د ناروغ بینه د روغ سړي د بینه سره په تماس راشي انتقال کوي او د هغه د لارې هم کېدلی شي د جنایني مرحله کې هغه وخت چې ماشوم د مور په نس کې
راځي
هم کېدلی شي انتقال شي او بل سوال د ورور دا و چې کچېره یو ورځ څوک خشي بیا په اخته کېدو چانس شته کنه؟ هو ورور هغه چې غیر فعال شوی دی هغه خو د منځ چې لاړ هغه لاړ بیرته دا مریض ښه شو خلاص او بیا کېدلی شي چې بیا یې واخلي. یعنی دا داسې نه ده چې یو چا یواری واخیسته نو هغه معاف شو مري. که چېرې بیا د وینه د ناروغ د وینې سره په تماس راشي بیا کېدلی شي د نورو نه دی لا ښه چانس ځکه لري چې د وجود مساعد دی.
بیا هم مننه ډاکټر صاحب تاسو نه راوښو بلې اړیکې ته. بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم زما غاوري.
بلې سلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني ورور تاسو نوم کوم زنه مړی کني ولې؟
تا خندرنګ ډاکټر صاحب سلام علیکم کرامات وایم.
علیکم سلام
یا حکمل یم د پکتیا ته.
حکمل صاحب تاسو ته خراغ نه زما مهرباني که ډاکټر صاحب نه کوم پښتنه لری.
مننه واقعاً موضوع کلی موضوع ده د بیس پاره باندې یو لنډه پوښتنه لرم چې هغه کوم ایج بیس دی چې یو انسان بل انسان ته انتقالیږي او هغه کوم ایج بیس دی چې یو انسان بل انسان ته نه انتقالیږي. لکه مثلا که انتقالیږي اعراض علائم څه دي چې مونږ په دې باندې پوه شو چې دغه ایج بیس انتقالیږي مونږ به هغه اعراض علائم باندې وپوهیږو او هغه ایج بیس چې هغه نه انتقالیږي د هغه اعراض علائم ترمنځ د دوو دواړو ترمنځ څه تفاوت موجود دی چې انسان پوه شي او انسان د دغه ناروغ کس ته هویزان جلا کړي.
تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم ورور په دې اراضو علایمو باندې خو ډاکټر صاحب مخکې وغږی دوه خیر بیا به هم تاسو داسې په لاند شکل یو معلومات درکې سمه ده؟
مننه بس لاند معلومات کرا کی ما موضوع اوس تحقیق کوله.
سمه ده مننه په مخه ده.
وعلیکم السلام. اول خدا چې د ایچ بی ایس چې تاسو ویل چې خلګو سره آشنا شي یعنی وایرل هپاتایټس بی دا مخفف تاول ایچ بی ایس داخل پی پوشی یعنی هر نوع د هپاتایت یا التهاب د ځیګر چې په واسطه د وایروس د بی رامنځته کیږي. دا اول خدا چې وروره دا ما مخ کې په څو ځله دا تکرار کړل چې دا د عادي تماس نه انتقال نه کوي یو نه بل ته چې یعنی دې ته ضرر نشته چې ناروغ نه سړی ځان وساتي یا دې نه ځان وساتي. صرف همدغه چې هغه طریقې چې ما مخ کې په بحث وکړ چې هغه د پاکیګانو چړو ستنو د جرایي وسایل د خالونه چې وهي او د رشګاوي د زموږ استاد سلمانیان چې پاکیګان استعمالي او پاکی باندې توکاسه تا یا حتی د وخزه د حشراتو د دې طریقې انتقال کوي او د دې عادي تماس په طریقه انتقال نه کوي. او کله چې ما مخ کې ارزو کې چې د هپاتایټس بی چې ده یا ایچ بی ایس چې تاسو ته ویلې دا په شکل د حاد او مزمن یا د هغه مرحله کې چې په ابتدا کې په رامنځته کیږي او یا د مزمن کې نه زمان ډیر په برکې نسی ډیر وخت پېتې دیږي دا فرق لري. او کچیر فعال شکل باندې واوړي چې دا یو فعال اکټیف نه اکټیف دی یا ریاکټیف نه ریاکټیف دی دا اراز علائم په دغه اساس باندې فرق کوي. چې کچیر فعال وي نو د یو عادي حالت د خستګي او کسالت او ناتواني او ظلفیت او خفیفته به په ښي طرف کې او دروندواله د دین نیولې عین ته سرطاني شکل پورې د دې اراضو علائم چې ډېر لوی بحث رامنځته کیږي. او که غیر فعال وي بیا دا کوم خاص اراض علائم نه لري نو په ځیګر کې شته هغه دښمن دی دا فعال شو یعنی د التهاب جوړ کړو بیا اراض علائم رامنځته کیږي چې دا خطر یې همدغه دی چې باعث د سیروز د ځیګر کې په ډېرو موادو کې
ډېره زیاته مننه.
سیروز بیا هغه وجود کې حالت دی
مننه ډاکټر صاحب. کدا راته وایاست چې هغه دوستان چې مثلا تور زیړی لري او فعال هم وي د کس رقم خوړو څخه باید استفاده وکړي چې ورته ګټور تمام شي؟
او خوړو خو تر ډیر حد پورې ډیر زیات ارزښت نه لري خو بیا هم مهمه ده په دې چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړ چې موږ تاسو چې ټول خواړه خورو دا د کولمو نه جذب کیږي اول ځیګر ته هلته ځیګر په دې باندې کار کوي یعنی هغه تصفیه کوي پاکوي استقلاب ته رسوي ضروري مواد وینې ته ورکوي وینې تقسیموي ټول وجود ته غیر ضروري خپله ډیپو کیږي په داخل د ځیګر کې یو هم دی دا د ګودام حیثیت هم لري. نو اوس کچیر موږ تاسو هغه غذایی مواد چې دغه هضم ثقیل یا دروند دی یا سخت دی هغه استفاده کوي نو ځیګر مجبور دی ډیر کار وکړي او هغه خپله ناروغ دی. لکه د ثقیلوالی یا درووالی د غذا په دې پورې اړه دی چې موږ تاسو په غذایي موادو کې درې اساسي منبع لرو درې غیر اساسي اساسي کې پروتین دی شحمیات یا غوړ مواد دي او قندیات یا کاربوهایدرات دي غیر اساسی او بدی معدنی مواد یا منرالونه دي چې لکه کلسیم پوتاشیم مګنیزیم سوډیم دا دي او ویتامینونه دا د مو د ټول ژوند موجوداتو د ژوند اساس باندې شپک شیان ولر دی او د نړۍ نه جوړ شوی دی. اوس په غذایی اساسي ماده چې موږ تاسو ته نه ساده کوو یو نارمل ځوان انسان د درې زره نه تر اووه زره کالوري انرژي په څلوېښت ساعتو کې په معمولي ډول مصرفوي. دا یو ګرام قندي مواد څلور کالوري انرژي تولیدوي، یو ګرام پروټین څلور کالوري تقریبا، او اهمیت یا غوړ مواد نه کالوري تقریبا تولیدوي. په لحاظه د دې تولید د انرژي ډېر لوړ دی، دوه برابر نه هم زیات دی. د دې هضم او توزیع درنده ده، ثقیل ده. په همدې اساس د دغه ناروغانو ته موږ اکثره توصیه کوو چې د خپل ضرورت وړ انرژي د کاربوهایډریت یا قندي موادو نه واخلي، لکه ډوډۍ وریجې. موږ تاسو ډېر ښه فرهنګ دی په وطن کې، تاسو ګورئ اکثره شروع یا پشتل د بالا وریجې انواع اقسام پخی کنه.
بله بله،
هلته کشر وایي یا نور قطغونه ډوډۍ ورسره ډېره مصرفي، ډوډۍ هم کاربوهایډریت یا قندي مواد او کوریجی مصرفی هم نو ډیره برخه وریجی ده، وریجی خپل کاربوهایډریت یا قندی مواد دي، او ډیره کم غوخه چې پروتین دی هغه پکې استعمالیږي په دوړ اشکار، او شحمیات یا غوړ ګور سونه کم زموږ ته خل په دې کې.
بله بله،
نور قطعونه کې اچي کنه.
بله،
هم دومره یو شی بل د غزای چې غوړم چې خلکو ته پیغام ورکوم، هغه دا چې دغه خصوصا دغه غوړ چې استفاده کیږي او د خارجي نړۍ نه متاسفانه زموږ استاد یې واته راځي، ډېر غیر صحي اشکال د غوړیو دي چې زموږ استاد یې د سوداګر کوشش کوي چې هغه بې کیفیته
بالې بالې. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، زموږ لومړۍ برخه همدلته پای ته رسیږي. تاسو نه ډېره زیاته مننه، کور آباد، خوشاله اوسئ. ډاکټر صاحب خبرونه واورئ، بیا به تاسو ته پته ولګیږي چې د خبرونې په شروع کې ما تاسو معرفي کړی وای. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور آباد، خوشاله اوسئ. دوستانو، یو لنډه دمه اخلو، وروسته له دمې بیرته راګرځو.
روغتیا د ژوند شتمني، په همدې خبرونه کې واورئ.
دوستانو، بیا هم تاسو ته خره غلاست وایم. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده، اوس هم د خبرونه دویمه برخه ته رسیدلو چې په دغه برخه کې به موږ سره خبرونه کې ډاکټر حفیظ الله عمر خیل وی او د تور زیړی پاک لپاره موږ ته ځینې معلومات موږ سره شریک کړي. ډاکټر صاحب د ټلیفون په کرخه کې موږ سره شته دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم، زما غاوري تاسو.
وعلیکم السلام، او مننه خو دې تاسو غاورم له هر څه نه وړاندې، تاسو د تاسو همکارانو او د تاسو له لارې نه د ازادۍ رادیو ټولو هیوادوالو واورېدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. خدای جل جلاله دې وکړي چې زموږ ټول هیوادوال د کووېډ 19 یا د کورونا د ناروغۍ له نړیوالې وبا په سبب د قرنټین شپې ورځې په خیر سره تیرې کړي، او هغه وطنوال مو چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي، خدای دې دوی ته عاجله شفا ورته نصیب کړي او دې ته له شفا غواړم. او دا په دومره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړل چې په دې برخه کې کوم شی چې زموږ زوی هغه له خپل هیوادوالو سره شریک کړو، تر څو په دې د تور زیړي په حق نه کوم عمومي معلومات دې هغه ترلاسه
کړي. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم، تاسو نه هم مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکو. دې ورځو کې تاسو ډېر زیات مصروف هم یاست، خو بیا هم مو تاسو خپل د وخت څخه موږ ته یو څه وخت راکو. ډېر زیاته تاسو نه هم مننه کوم. نو ډاکټر صاحب محترم، په دې ځینې پایل وکړو چې په افغانستان کې موږ او تاسو د تور زیړي لپاره د تداوی لپاره البته څومره امکانات لرو.
مننه تاسو ته، خو بهتره معلومه ده چې پاکستان یو له هغې هوادونو نه ده چې هغوی د پرمختګ په حالت کې ده، او د طب په برخه کې په دې کلونو کې زیات پرمختګونه رامنځته شوي دي. له هغې جنوب جملې نه هم د تور زیړي یا د هپاتایټس بي وایرس په هکله هم ډېر کارونه شوي دي او لازم امکانات اوس په افغانستان کې وجود لري چې دا تداوي د دې تداوي او د دې په تشخیص کې رغنده ګامونه پورته کړي. چې د دې مثال موږ خپل په کابل کې یو خاص روغتون جنتاني روغتون ده چې هغه د خپل د هپاتایټس بي یا د سور د دې ناروغانو په درملنه او تشخیص کې مهم رول لري او ټولنې ته د تخصصي کادرونو او تخصصي اشخاص د ډاکټرانو معرفي کوي او صدا په ټولو شفاخانو کې توظیف او هر شفاخانه یو بخش ان باندې لري چې او د تجرید په حالت کې هغه مریضان چې په هپاتایټس بي باندې اخته وي درملنه او دغه خدمات وړاندې کیږي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دا به ما ته وایي چې په افغانستان او په نړۍ کې د تور زیړی واقعیت څومره دي؟
مننه خو د په افغانستان کې او په نړۍ کې د ناروغي باندې اخته کسان چې د تور زیړی باندې اخته شوی دي ګټه په افغانستان کې دسه چون افغانستان امنه ولایت نه امنه هیواد او په دې کې اغه واقعیت د ثبت او د ریکارډ واقعیت کم دي او نام نه ولسوالي او نام نه کلیونه موږ خاص ارقام او ډیټا نه لرو. په هر صورت په نوزه کده هم یو خبر نه ده چې موږ معلومات ونه لرو، خو بس دا د موږ جامعه ده او دا ټولنه هم دغه رقم جوړه ده. خدای دې فضل وکړي، خدای دې آرامي راولي چې موږ داسې وخت راځي چې د هر ناروغي په اړه کې موږ هغه دقیق ارقام ولرو. د نړۍ په ساته باندې تر اوسه په دې ناروغي باندې تقریبا 2.3 میلیون انسانان په دې ناروغي باندې اخته دي. چې البته دا هغه ناروغان دي چې هغه د مزمن حالت ته داخل شوی دي او دغه په مزمن حالت کې شپې ورځې تیروي. نو موږ هیله من یو چې په راتلونکي کې افغانستان هم د هغو هیوادونو په کتار کې ودرېږي چې موږ هغه ته بې له ځنډه ډیټا او معلومات تر لاسرسي ولرو چې په افغانستان کې په څونه اندازه په تور زیړی باندې اشخاص مبتلا دي او څونه په حد حالت کې او څونه په مزمن حالت کې قرار لري.
ډاکټر صاحب، ډیری زمونږ مریضان د خصوصا دغه د تور زیړی هپاتایټس بي مثبت وي، نو ډیری کوشش کوي چې بیرون د افغانستان نه تداوي وکړي. ولی آیا دلته امکانات نشته، ډاکټران نشته، یا هم قسمه دوا نشته؟ علت یې پوښتنه کوي.
مننه تاسو د پښتنې په جواب کې څه بوله دوه انته مجموعه کې کوه یو څه دې هپاتایټس یا وایروسینه مجموعه کې تداوی نه لري، اما ځینې درمل ستاسو هغه د هپاتایټس په تداوی کې استفاده ورن کیږي. په مجموعه کې په هغه مرحله کې چې کوم د شپږ هفتو نه تر شپږ میاشتو پورې دغه وخت په بر کې نیسي، په دې دوران کې د دې مریضانو لپاره خاصه درملنه نه ده توصیه شوې، یعنی کومه خاصه درملنه د دې لپاره کومه خاصه صحي ګټه نه رسوي. لدينا ورسته چې کوم مریضان د تعنت حالت زی په غو حالت کې زیلیده سي دواګان استاسي هغه د دې په تداوی کې شامل ده او هغه ورته د دې په تداوی کې ګټور سم تمامېږي. نو په افغانستان کې د دې لپاره د تشخیص او د درملنه لپاره امکانات شته. زکات اول ډیره مهمه خبر هم ده چې د طبي جامعه باندې د افغانستان ته طبي جامعه ده چې هغه ډاکټران دي چې دغه معاینات دي، اول باید دغه په دوی باندې اعتماد وکړي. دوی په حکومت خدمات وړاندې کوي، خپل ټولنې ته، خپل مریضانو ته، خپل مراجعینو ته په دې باندې اعتماد وکړي. کله چې د اعتماد په ذره منصف ولا ورسته لغنه کولای شي چې هغه تداوی د کامیابی سرحدونو ته ورسیږي. کچېره اعتماد موجود نه وي، په ډاکټر اعتماد موجود نه وي، په معایناتو باندې اعتماد موجود نه وي، نو کاغه هرڅونه هم تداوی هم سی خو باغه روح هم دې ته آماده نه وي چې د ډاکټرانو په تداوی او دغه په تشخیص باندې باور وکړي. نو دا کوم منفي رقابتونه چې په افغانستان کې موجود دي د تداوی د مریضانو د تشخیص او دغه د تداوی په اړه، دا منفي مفکوره چې موجوده ده، دا د ښایو کې چې لمنځه لاړ شي او هر هغه نصور چې د افغانستان د صحت په برخه کې د غوی د تخریب هڅه کوي، خدای دې غوی ته هدایت وکړي. دا چون د سي ډیره سخته ناروغي نه ده، په افغانستان کې قابل د تشخیص ده او د دې تشخیص اسانه ده او درملنه خو هم ول چې هر څه لاسي تداوی ده په مراحل کې نه لري. ورسته لغنه کچیر د دې مزمن حالت غره کوي، دا مریض د دې ته مختلف دی وایروس ضد دواګانې جوړې شوې دي او دې ته ورکول کېږي د دې صحت لپاره مفید تمامه ده.
د دغه ناروغي د وقایوي تدابیر کوم یو دی؟
مننه. وقایوي تدابیر د دې ناروغي په حق لاندې ډیر دي. د لجملینا کولای شو چې واکسینونو ته اشاره وکړم. واکسینونه هغه برخه دي د درملنې ده چې کولای شي چې له ابتدا د تولد نه چې خپل خوشبختانه د دې لپاره واکسین جوړ شوی دی چې هغه په 1992 کې تطبیق شوی او لږ نه راپورسته کې ډېر واقعات د هپاتایټس د مخنیوي لپاره توصیه شوی دي. علاوه له غنه د دې د مخنیوي لپاره من کولای شو چې د حفظ صحه په مراد کول سره حفظ صحه خپل وساتو. نوکانو لاسونو مینځلو د مختلفو مثلا د نایګانو یا نایانو ته ورتاګو د غوی د مخنیوي لپاره من کولای شو چې لپاکو چړو لپاکو ستنو د تطبیقاتو نه استفاده وکړم. همدارنګه من کولای شو چې د انتان د مخنیوي لپاره د پاکو او د تستو هغه وینه د بلډ ترانزیشن په نتیجه کې ناروغانو ته انتقالېږي د هودي مخنیوي لپاره تست اجرا کوي تر څو هغه کوم وینه چې دا لغنه مطمئن شو چې دا خپل هغه نه لري په میکروب باندې ملوث نه ده. همدارنګه موږ کولای شو چې د نامسؤله جنسي اړیکو له تر سره کولو نه مخنیوي وکړو چې کولای شو چې د دې لپاره له دې فامیلی پلانینګ یا د مختلفو کندمونو نه استفاده وکړو یا دا وي چې څوک په دې ناروغي باندې اخته وي هغه خپل وجداني مسؤلیت وګڼي او لدا سه اړیکو نه مخنیوي وکړي چې خدای نه خواسته دې بل چا دې ناروغي سبب ونه ګرځي. همدارنګه د دې ناروغي په مخنیوي کې د کوم کسان ته د وخت زی په واسطه هغه طبي پرسونل چې د پېچکاري او د وخت زی په واسطه باندې په دې ناروغي باندې ملوثکی کې کولای شي چې په اوالو مراحلو کې د دې مخنیوي لپاره په شفاخانو په ځینو مراکزو کې د دې لپاره ایمونو ګلوبولین ورته زرخکیږي او هغه د دې په درملنه او د دې په وقایه کې مهم رول لوبوي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. دغه تور زیړی د ناروغانو د تلفاتو پاک لمنګ ته وایاست چې په افغانستان کې تلفات لري نه لري؟
مننه. تلفات په اړه او باید وایم چې د دې ناروغانو تلفات له د 1992 کال را په دې خاطر کوم واکسین خوشبختانه جوړ شوی دا واغه تطبیق شوی واقعیت ډیر را کم شوی دي او د مړینې فیصدي تقریبا 1% مړینې لري. هغه په صورت کې دا مزمن حالت تر سی کله چې مزمن حالت تر سی د مړینې کچه 1% یا 1% نه هم کم کچه ده. نو هغه کسان چې په دې ناروغي باندې په حد حالت کې اخته کیږي او هغه دوام کوي چې دلته سیته 50% واقعیت مزمن حالت تلاسي او دغه مزمن حالت ته کې 1% مړینه لري چې دلته سیته د لیور سیروس حالت تلاسي او یا د سی کوم مربوطه کارسینوماګان سی دی یا سرطانونه دي هغه رمن په دې سره چې یانه ناروغي ده یا د جګر ناروغي ده د یانه حجرات تخریبیږي افاده یعنی سرطان ته یا یادولې سوسیاګه لیور سیروس ته دي خو ته دي او لیور سیروس هغه ناروغي ده نو چې دوا نه لري بیل دینه چې هغه ترانسپلانټ وسی د مرګ سبب ګرځي. کله چې په خپل لیور یا یانه په ادمه کې غایب باندې اختصاصي او دغه په سبب باندې هم له منځه زغاجه ژوند ته خاتمه ورکړي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو څخه.
سلامت دی. مننه خیر.
ډیر مننه کوم. رات خوشاله اوسئ.
شنو
مننه کومه ډاکټر صاحبانو نه چې په خبرونه کې موږ سره همکاري وکړله. ګرانو دوستانو له تاسو څخه هم مننه کوم چې د خبرونه تر دې د مو زمونږه مالتیا وکړه خبرونه کې مو برخه واخیستله. په دې هیله چې موږ او تاسو د خدای پاک ټول په خپل امن کې وساتي. نو دا و د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو. تر بلې خبرونه خوشاله و خوشاله ژوند ولرئ.